द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دیوان ان ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګول ورځ کال 2019 د دسمبر 2 منیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سحر 8 بجې کابل کې دی د سحر ته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د دسمبر لومړی نیټه او د شپې 8 بجې دی د وایس اف امریکا دیوا په دین ان ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زما وش چلی لیواری بیا ستر می چوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت مهم خبرونو سټاپ وتا د خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې د پولیو وایرس پر ضد د ویکسینو 15 ورځې ځانګړي کمپاین د نن نه شروع کیږي په دغه کمپاین کې باندې د 12 لک ماشومان ته د پولیو وایرس پر ضد ویکسین ورکړل کیږي
بجائے دے دی جی مونگ پا اپر لیول دا پولیو کنٹرول ماندے توجہ رکھو اگی سر سر مونگا دا یونین کونسل پا لیول پا سدھا ماندے زمونگ دا پولیو ایریڈیکیشن ایکٹیویٹیز چکم دی دا سٹین دن شی
پا دا سے حال چی برطانیہ دا ناٹو مشارانو سرا دا دسمبر پا دریما و سلورما دا گنڈے تیاری کوی ناٹو وائی چی دوی موافقہ کڑی چی پا مرکزی بجٹ کی با دا امریکا برخہ کما ہوئی
امریکا دا وقت دا ناٹو پا مرکزی بجٹ کی دویش فیصد برخہ ورکوی د کال 2020 شروع کېدو سره به امریکا او جرمني دواړه د نېټو مرکزی بجټ لپاره 14% برخه ورکوي
د عراق پارلیمان د اتوار یک شنبه په ورځ د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا منلې خو تمه نه کیږي چې د حکومت ضد نږدې دوه میاشتو راهیسې شروع مظاهرې به سر ته ورسی
د اعلان په اورېدو سره مظاهرچانو د عراق په تحریر چوک کې د خوشحالۍ اظهار کړی و خو احتجاج کوونکو ویلي وو چې هغوی به په تحریر چوک کې خپله درنه جاری ساتي
د خیبر پختونخوا د سیاحت چارواکو ویلي د ایالت 11 ضلعو کې به د نن نه د پولیو وایرس پر ضد 15 ورځې ځانګړی کمپاین شروع کیږي په دغه کمپاین کې به 12 لک ماشومانو ته د پولیو وایرس نه د مخنیوي ویکسین ورکړل کیږي د صحت چارواکو ویو ای ډیوا ته ویلي چې د پښتونخوا وروستو پاتې ضلعو شانګلا او تورغر کې په نږدې ورځو کې پولیو پیښو راتلو وروسته فیصله شوې چې د دغه دواړو ضلعو په شمول به په 11 ضلعو کې ځانګړي کمپاین شروع کوي په یادو ضلعو کې بټاګرام ابټآباد مانسیرا هریپور چارسده مومن کوس کوهستان بر کوهستان کولای پاس تورغر او شانګلا شامل دي په پاکستان کې په قامی کچه د پولیو په یو نوی پیښو کې شپږ شپېته په خیبر پختونخوا کې دي په داسې حال چې برتانیا د ناټو مشرانو سره د دسمبر په دریم او څلورم د غونډې کولو تیاری کوي اتحادیه وایي چې دوی موافقه کړې چې لګښتونه یې په سر ویشلي او د هغې مرکزی بجټ کې د امریکا برخه به کمه کوي د ناټو مرکزی بجټ نسبتا کم دی کوم چې د کال په حساب دو نیمه ربه ډالر دی چې پکې د ناټو مرکزی دفتر او د عملی خرچ پوره کولی شي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ډیر ځله د ناټو په غړو ملکونو باندې د غیر متوازن بوج اچولو ګیله کوي چې پکې په یو کم دیرش ملکونو کې یوازې نه ملکونه د ناټو اتحاد دفاعي خرچو لپاره د خپلو ملکونو مجموعي آمدن 2% ورکوي د ناټو اتحاد دفاعي خرچو لپاره امریکا دا وخت 2% برخه په بجټ کې ورکوي د عراق پارلیمان د اتوار یک شنبه په ورځ د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا منلې خو تمه نه کیږي چې د حکومت په ضد نږدې دوه میاشتو راهیسې شروع مظاهرې به دې سره سرته ورسی ښاغلي مهدی د جمعې په ورځ استعفا ورکړې صدر برهام صالح به اوس په پارلیمان کې تر ټولو لوی بلاک ته د نوي وزیر اعظم د نومولو غوښتنه وکړي خدا به د سونه معاملې وي ځکه چې دا سرګند نه ده چې کوم ګوندونه تر ټولو لوی بلاک جوړوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په چین تور لګولې چې په شمال غربي چین سینکیانګ کې د یوغر مسلمانانو په جنګلو ختمولو لپاره د هغوی عبادت ځایونه د ړنګولو یا تړلو هڅې کوي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویوې ته ویلي چې د یوغر عقیدت باندې سخت څارنه کیږي د دوی جماعتونه زیارتونه هدیرې او نور اسلامي ځایونه یا خو تباه کولی کیږي او یا بند کړی شوي دي او کوم جماعتونه چې کلا پرېښودی شوي د هغو نه مینارې لرې کړی شوي دي د څارنې لپاره پې کیمرې لګول شوي او امنیتي عسکر پې پر ځای کړی شوي یو آیرلندی وګړې لیزا سمیت چې د اسلام قبلولو وروسته داعش ترهګر ډلې سره یو ځای کېدو لپاره شام ته تللې وه او د برتانیې سره تعلق لرونکي جنګیالي سره واده کړی و. د اتوار یکشنبې په ورځ د آیرلینډ هوایي ډګر ته رسېدو په مهال نیول شوې ده. 38 کلنه لیزا سمیت شام ته تګ نه وړاندې د آیرلینډ په دفاعي ځواکونو کې کار کاو او د ترکیې نه خپلې 2 کلنې لور سره آیرلینډ ته لیږلې شوې ده. د آیرلینډ نائب وزیر اعظم د آیرلینډ ملي خبرونې ته ویلي چې چارواکي د مارچ په میاشت کې د مهاجرو په کیمپ کې د هغې د موجودګۍ په اړه خبرېدو راسي د هغې بیرته آیرلینډ ته راوستو هڅې کولې او هغه وویل چې لومړنۍ اندېښنه د هغې ماشومې لپاره وه چې د خپلې مور له وجې د آیرلینډ وګړې ده. دا ماشومه اوس په آیرلینډ کې د لیزا سمیت خپلوانو سره ده.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیبا نیم ساتا سارا نے خبری پرونا نیخ پنے کا دوام لری. د خیبر پختونخوا په 11 ضلعو کې د پولیو وایرس پر ضد د ویکسینو 15 ورځنی ځانګړي کمپاین د نن نه پیلېږي. په دغه کمپاین کې به نږدې 12 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکړل کیږي. تفصیلی رپورٹ پیل شاهین افریدی وړاندې کوي.
د پولو د مخنیوي دغه کمپاین به بټګرام، ایبټآباد، مانسیره، هریپور، چارسده، مومند، بره او کوز کوهستان، کولای پالس او تورغر کې 12 لکو نسیوا ماشومان ته پولو کترې ورکول شي. د پولو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا نه تر دې د ماشپک شپېته پولو پیخي رپورټ شوې دي. دغه پولو پیخو کې شانګلې نه یوه او تورغر نه اوه پولو کې سونه رپورټ شوې دي. د ترڅنګ ضلع چارسدې نه د پولو پی 1 او پی 2 یوه یوه پیخه رپورټ شوې ده. ولې تورغر نه درې پی 2 پیخي مخې ته راغلي دي. د تورغر ضلع صحت مشر ډاکټر افتخار وینا تر مخه د غربت او روټین ټیکو نه لګولو لوجې ماشومانو قوت مدافعت ډیر کمزور دی چې لوجې پولو وایرس په اسانه په نخه کوي.
یو وجه دا ده چې هغه د لسو بیمارو ایمونایزیشن د پاره چې کوم ټکی وه هغه پنخي تقریبا نه لګي په لغه پوهټ. دوی مخاور دا ده چې د غربت د وجه دا ماشومان انتهایی اغه دا وی صحت ډیر کمزور دي. نیوټریشنلی الټا ډیر ډیفیشنسی دا الټا ډیفینیټلی نیوټریشنل پروګرام هم شروع کول غواړي. دا دلته غربت ډیر زیات دی او ایریا ډیر زیات سخت ده. ډیر سو اجدي ته به کاله ټاکا وي او ایون د انګریزانو د وخت دا ویم دی دا نو ټچ کړي او دا ډیر لوړ غرونه دي او دته اس اس ډی ګرام دي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په ایمرجنسي اپریشن مرکز کې په خطوګه د پولو مهم چلولو د پاره یو غونډه هم شوه. په کوم کې چې هر ماشوم ته پولو کترې رسول او انکاریان کانې کولو د پاره خصوصي ستراتیژي خپلولو باندې زور راوړل شوی. ولې بلخوا ډایرکټر جنرال هیلث سرویسز خیبر پختونخوا ډاکټر ارشد خان وینا ده چې صوبایي صحت محکمې د سیمې نه پولو وایرس خاتمې پوره پوره پلان تیار کړی دی او په دې لړ کې په ځینې سیمو کې انتظامی ډانچه هم بدله کړې ده.
دا بیسیکلی عزت اوس ته یو خبره ایڈمٹ کوم زمونږ روټین کوریج چې کم دی اغلا اوس هم تسلی بخش نه دی. اوس ان شاء اللہ تعالیٰ مونږ چې کوم نو اسٹریٹجی اپنا وکړه هغه کې به مونږ ټوله توجه روټین ته ځکه چې بغیر د روټین د کوریج نه او د کمپین کوالټی سو پورې دا ټیک نه وي نو مونږ پولیو ایریډیکیشن کې مونږ ته مشکلات وي. باقی مونږ اوس دې وخت کې چې کوم زمونږ نوې موډلټی را روانه ده هغه دا ده چې بجائے د دې چې مونږ په اپر لیول د پولیو کنټرول باندې توجه ورکو هغې سره سره مونږ په لوور لیول باندې د پولیو توجه ته زیاته اوس توجه ورکو چې د یونین کونسل په لیول په سطح باندې زمونږ د پولیو ایریډیکیشن اکټیویټیز چې کوم دي دا سټرینتن شي.
پیل کېدونکو خصوصي پولیو مهم مقصد په سیمه کې خور شوی پولیو وایرس مخه ونیسي او د سیمې ماشومان د دې خطرناک وایرس څخه بچ کړي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیخ پنے گا دوام لری. پاکستان کی دیش فیصد نہ سیوا مور پلار دا مذہب پر بنیاد دا پولیو قطرو سخ انکاریان دی خود پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل لخوا دغا شکوک لری کول دا پارا دا نڑے تٹول لوی مدرسونا سلونا زیات فتوی راټول کړی شوی په کوم کې چې د پولیو فادیت پړه ذکر شوی. د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبله یاس سره دیو ریډیو خبریال شاهین افریدی په دې موضوع خبرې کړې. راځي چې وښکښو
پاکستان کې پزنو علاقو کې د پولیو چې کوم ریسرچ دی هغوی دا وایي چې تقریبا دیش په سلو کې 30% دا مذهبي حوالہ ده او 1% نور ابهامات دي چې پاکې طبي صحت په حوالہ ډیر زیات دي او دا خدشات شته د خلکو په مزغو کې غرزول شوې دي. نو اسلامی نظریاتی کونسل دې حوالہ چې کله د پولیو د انسداد د تنظیم نه د حکومت پاکستان خط راغې نو موږ سره هغه فتوی موجوده وې چې کوم مختلف علماء کرام په مختلف اوقاتو کې د پولیو ختمولو په حمایت کې ور کړی دي او بیا د کتاب په شکل کې راغلی دي. نو اسلامی نظریاتی کونسل هم بل اتفاق دا وې چې پولیو د دنیا دے پر یو ډیر غټه عذاب دے په دې حوالہ چې مشکلات دي د بچو دے پر زمون قوم دے پر د ملک دے پر. نو د دې ختمولو دے پر چې کومه حل زلې دي پاره کې مونږ مکمل برسته کوو او د دې فتوا تایید کوو. مونږ په اجلاس کې دام وې چې کله په خیبر پختونخوا کې د مذهبي جماعتونو حکومتو 2003 کې 2008 پورې او مذهبي خلکو دا علماء کرام پخپلا پیشقدمی کړی وا او بچو ته پخپلې کترے ور کړی وې ته دې لپاره چې خلکو د ابهامات مذهبي ختم شي. نو یقیناً چې په دې حوالہ خو اوس په کار نه دي چې ابهامات وي.
ڈاکٹر صاحب سے گنے چی کم دا فتوی راغلے پہ یو کتابی شکل کی نو دا وارس دلتے چی کیسونا اس ہم اضافہ روانا دا دے مخنیوے بوشی او کم چی دا مذہب پہ بنیاد دا خدشاتی دا ولرشی
نو کا مسلسل کوششونا جاری ہو ساتل شل علماء کرام پہ دے کے اعتماد کے چی دا سنگ آخستی شوی دی دی دوی اثر و رسوخ ممبرو دے محراب دے استعمال کولو دا پالیسی جاری ہو ساتل شوا. نو امید دادے چی یو ورځ برازی لکه څنګه چې نایجیریا اوس پولیو فری شوا نو پاکستان به هم پولیو فری شي.
تاسو به څه پیغام ورکوئ چې به حیثیت یو چیئرمین د اسلامک نظریاتی کونسل څومره دا مهم دی او د دې خاتمه څومره ضروری ده؟
کونسل خو چې په خپل اجلاس کې کومه فیصله کړې ده سفارش هم کړې ده ادا دی چې دا فتوی چې علماء کرام ورکړي دي د دې مونږ تایید کوو او د حکومت پاکستان سره به مکمل مرسته کوو د پولیو د تدارک انسداد او د مخنیوي لپاره او دا پیغام چې کوم دې مونږ واړو چې خلکو تلاټ شي عوامو تلاټ شي او مونږه د پولیو په مخنیوي کې کامیاب شو.
دا وایس اف امریکا ډیوا نن ساته سره نه خبری خبرونه دا چې واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خبرې دوام لري. په برطانیې کې به د دسمبر دریم څلورمې نیټې باندې د ناټو د مشرانو یو غونډه وي او ناټو وایي چې دوی موافقه کړې چې په مرکزي بجټ کې به د امریکا برخه کموي. په دې باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه همکار محمد اکرام نورو.
د ناټو مرکزي بجټ نسبتا کم دی، کم چې د کال په حساب 2.5 ارب ډالر دی چې پکې د ناټو مرکزي دفتر او د عملي خرچ پوره کولی شي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ اکثر د نیټو په غړو ملکونو باندې د غیر متوازن بوج اچولو ګیله کوي چې پکې په 9 ملکونو کې صرف 9 ملکونه د نیټو اتحاد دفاعي خرچو لپاره د خپلو ملکونو مجموعي آمدن 2% ورکوي. د نیټو سیکرټری جنرال ینس سټالټنبرګ د زیارت پر پیرس کې د وینا په وخت ویلي د نیټو په مرکزي بجټ کې به امریکا اوس لږې پیسې ورکوي او جرمني به زیاتې پیسې ورکوي چې لکه بل به اوس د امریکې او جرمني د پیسو ورکولو بوج یو برابر شي. امریکا دا وخت د نیټو په مرکزي بجټ کې 2% برخه ورکوي. د کال 2021 شروع کېدو سره به امریکا او جرمني دواړه د نیټو مرکزي بجټ لپاره 14% برخه ورکوي. نیټو د جرمني او فرانس په هغه تجویز هم د غور کولو پلان لري چې په ائتلاف کې د اصلاحاتو راوستو او د دې د راتلونکي په اړه فکرمندو لري کولو په سر خبرو اترو لپاره د احترام وړ مشرانو یو ډله جوړه کړي. نیټو اتحاد لپاره د امریکې مرستو کمولو اعلان ته د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ خوشاله ولو د ګام په توګه کتل کیږي چا چې د دغه اتحاد نه د ځان وستو په سر غور کړي. صدر ټرمپ وایي په نیټو ائتلاف کې د اصلاحاتو راوستو ژمنې د ده په وجه باندې شوې دي. د امریکې انتظامیه یو اعلی چارواکي د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي په کال 2018 کې د نیټو اتحاد صرف څلور غړو ملکونو په دفاع باندې د خپلو ملکونو مجموعی آمدن یا جی ډی پی 2% لګولی وي او زیاته کړې چې اوس د امریکې په شمول نه ملکونه د خپلو ملکونو مجموعی آمدن یا جی ډی پی 2% په دفاع لګوي او تمه ده چې د نیټو 13 غړي ملکونه به د کال 2024 پورې د 2% لګولو هدف ترلاسه کړي. د نیټو اتحاد یو کم دیرش ملکونو مشران به کوشش کوي چې په لندن کې کیدونکې غونډه کې خپل ترمنځ د یووالي څرګندونه وکړي، خو ائتلاف دا وخت د یو شمېر پوښتنو سره مخ دی چې په اوسني وخت کې د دغه ائتلاف څومره ضرورت دی او د دوی خپل ترمنځ څومره یووالی دی، په خصوصي توګه باندې د شام نه د امریکایي ځواکونو د راویستو وروستو. دغه ګام صدر ټرمپ د نیټو اتحادي ملکونو سره د سلام مشورې بغیر پورته کړو. د امریکې د سلنې اداره امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ کې د نیټو د چارو سلنکار ګیری شمټ وایي د شام نه د امریکایي پوځیانو د راویستو فیصلې وروستو د فرانس صدر ایمانوئل میکران د نیټو اتحاد د مړو شوو مازغو په حیثیت کړو او د امریکې د مشرتابو نشټوالي حواله ورکړې وه چې د یو ټولنې مشري وکړي، نه چې پخپله یوازې مخکې روان وي. د شام نه د امریکایي پوځیانو راوتو له کبله ترکی په شمالي شام کې د کورد پېشمرګ ځواکونو خلاف پوځي عملیات شروع کړي. دغه ګام د فرانس صدر ایمانوئل میکران ډېر مایوس کړو او د فرانس سفارتکارانو ویلو د نیټو اتحاد غړو ملکونو ترمنځ په سیاسي کچه باندې د همکارۍ نشتوالی دی. په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو د نیټو په غړو ملکونو کې فکرمندۍ پیدا کړې وي چې دغه عملیات به د داعش توندلارو خلاف جنگ ته نقصان ورسوي. د دې ترڅنګ د روس او یوکراین ترمنځ روان جنگ د صدر ټرمپ مؤاخذې یو پسمنظر جوړ شوی چې پکې په امریکایي صدر تور پورې کړی شوی چې نوموړي د خپل صدارتي مخالف امیدوار او پخوانی نائب صدر جو بایډن د زوی خلاف د بډو رشوتونو په لټنو شروع کولو لپاره په یوکراین باندې دباو راوړو او د کانګرس لخوا دغه هیواد ته منظور کړی پوځي امداد یې ودرولو.
امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه خپلې غوره او اوس وخت شو دی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې کړي زموږ همکار مختار خلیل.
صدر ډونلډ ټرمپ د سګنی تھینکس گیونګ ډے افغانستان کې د پرتو خپل فوجانو په منځ کې د نمانځلو د پاره ډیر په خاموشه سره کابل سره نږدې باګرام هوایی اډې ته لاړو او دغلته پرتو امریکایانو فوجانو چې د شپې د ډوډۍ په موقع خپل صدر خپل منځ کې ولیدو نو ډیر خوشحاله شول. خو د صدر ډونلډ ټرمپ دا غوره ټپه او خفیه دوره صرف د یوې قامی چوټۍ د نمانځلو یا د خپل فوجانو د حیرانه کولو د پاره نه و، بلکې په دې موقع د افغانستان د جنگ ختمولو په لوري زړه پورې خبرې اترې هم وکړي. د صدر ټرمپ په دې ناڅاپي دوره واشنگټن کې د برتانیې د مشهور اخبار د ګارډین د خبریال د مارټن پینک له یو لیکلې معلوماتي او سیاسي رپورټ په ګارډین اخبار کې خور شوی دی. د رپورت سرخط ته صدر ټرمپ د افغانستان په غوړه ټپه ناڅاپي دوره کې طالبانو سره د امن د خبرو اترو بیا شروع کېدو اعلان کړی دی. مارټن پینګلی د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې صدر ډونلډ ټرمپ په تیر زیارت پړومبي ځل د افغانستان په سفر لاړو او د امریکې د یوې قامی چوټۍ ورځ خپل فوجانو سره تیر کا. د باګرام کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات نه پس اخباروالو ته وی چې ما طالبانو سره امن خبرې اترې بیا شروع کړي دي. صدر ټرمپ وی چې طالبان یو روغه غواړي او موږ دوی سره خبرو ته کینو، موږ به تر هغې پورې افغانستان کې پراته یو تر څو موږ طالبانو سره یو روغه نوی راغلی او یا مو مکمل بریا نوی مونتی. خو رښتیا خبره دا ده چې طالبان په لیوالتیا سره امن روغه غواړي. ګارډین لیکي چې په 13 سپتمبر کې د امریکې او د طالبانو په منځ کې روانې امن خبرې اترې یوې روغې ته ډېرې ورنږدې شوې وې، خو په دې مابین کې کابل کې د طالبانو په یو حمله کې د 12 عامو خلکو په شمول یو مخورز امریکنی مړ شو. په دې صدر ټرمپ طالبانو سره د خبرو ختمولو اعلان وکړو. گارڈین لکھی چې امریکې په کال 2001 کې نیویارک او نورو امریکنو خارونو کې د القاعده د خوناړو حملو وروسته په افغانستان حمله وکړه، ځکه چې دغه وخت افغانستان کې قائم د طالبانو حکومت په امریکا حمله کولو کې د القاعده د ترهګرو امداد کړی و. صدر ټرمپ د زیارت په ورځ د افغانستان د دورې په موقع اخباروالو ته دا هم وی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د سمودینه طالبانو سره د امن د یوې روغې کولو دپاره کوششونه کوو، مونږ په دې لوري یقینا چې لوی پرمختګ کړی دی. دې سره سره مونږ د خپلو فوجونو په ویستو هم لاس پورې کړی دی. په دغه موقع د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل تقریر کې د امریکایانو مننه وکړه، چا چې افغانستان کې زخت ډېرې قربانۍ کړي دي، خو د زیاته کا چې د صدر ټرمپ په دور کې افغانستان کې د امریکایانو په مرګ جوبله کې کمی راغلی دی، ځکه چې اوس افغان فوجونه په وړاندینو مورچو جنګیږي. صدر ټرمپ وی چې مونږ او طالبان خپلو کې امن لوزنامې ته ډیر نږدې شوي وو، خو هغوی په روانو خبرو کې یو امریکنی وجلو، په دې سبب مونږ بیرته جنگ ته راستانه شو. ګارډین لیکي چې تر اوسه پورې افغانستان کې 2400 امریکنیان وجلې شوي دي. تازه پیښه تیره هفته د یو امریکني هلیکاپټر د راغورځېدو ده چې پکې دوه امریکني فوجیان مړه شوي دي. صدر ټرمپ دا هم وویل چې وړاندې مونږ د خبرو اترو په دوران کې د حملو ادرولو او د ډزبندۍ کولو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو نه منله، خو اوس طالبان ډزبندۍ ته سلا شوي دي. صدر ټرمپ وویل زما یقین دی چې اوس به سلار روزي. مارټن پینګلې دی ګارډین اخبار کې د چاپ شوي خپل سیاسي او معلوماتي رپورټ په اخر کې لیکلی دی چې صدر ټرمپ د شروع نه افغانستان کې د امریکنو فوجونو د شمیر راکمولو په حق کې بیانونه ورکوي. تیرو ورځو کې شام نه د امریکنو فوجونو پر استکولو د ده په فیصله لوی اختلافات راولاړ شوي وو. د زیارت په ورځ صدر ټرمپ افغانستان نه د نور 15 خپل فوج ویستو خواهش ښکاره کړی دی. صدر ټرمپ د افغانستان په خپل ناڅاپي دوره کې باګرام کې خپلو فوجانو سره 2.5 ghante تیرې کې. د ده خصوصي جهاز د شپې په تیاره کې په باګرام کوز شو. د جهاز دننه باتې مړې ساتلې شوې وې، ځکه چې دغه ټوله علاقه ډېره خطرناکه ده.
دا اردوونکو وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال لري خپرونه اوري. اوس باندې کوم یو بل رپورت. په افغانستان کې د طالبانو د بند نه خوش شوی آسترالیوي پروفیسر ټیموتی ویکس وای طالبانو سره د قید په محل هغوی سو ځل مرګ بیخي له نږدې لیدلی، خو په دغه حالت کې هم د امید لمنه نه وپرېښي. د خبری ادارې ایف پی له مخې د طالبانو د بند نه د خلاصېدو وروسته په ډومبي ځل 50 کلن استاد ټیموتی په سیدنی کې میډیا په وړاندې هغه ټوله کیسه تیره کړې چې د طالبانو د بند په محل ورباندې څه تیر شوی وو. په دې اړه تفصیلي حال تاسو ته زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
پروفیسر ټیموتی ویکس ویلی د طالبانو سره یې په بند کې شاوخوا 1200 ورځې تیرې کړې، خو دغه ازمیښت یې دومره سمدستي ختم شو لکه څنګه چې سمدستي پیل شوی و. هغه وویل له تختولو وروسته طالبانو هغوی په پاکستان او افغانستان کې په داسې تورو خونو یا کوټو کې ساتلي وو چې کړکۍ پکې نه وې او د رڼا څرک پکې بیخي نه لګېدو. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استادان ټیموتی ویکس او د هغه بل امریکایي ملګری کیون کینګ د 2018 کال د اګست پر 6 طالبانو هغه مهال د کابل نه تختولي وو چې د خپلې دندې ترسره کولو وروسته د پوهنتون نه کورونو ته روان وو. د نومبر میاشتې په 6 نیټه دغه دواړه استادان د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو تړون په ترڅ کې طالبانو لا زندانه خوشي کړي او افغان حکومت د دوی په بدل انس حقانی او د طالبانو دوه نور مهم مشران خوشي کړو. خغلی ویکس رسانیو ته ویلي، زه د خپلو جذباتو بیانولو لپاره د ټکو لټولو هڅه کوم چې څنګه دغه بیخي زما ټول ژوند بدل کړو. هغه وویل، ځینې وخت خو به ما داسې محسوس کړه چې مرګ لکه بیخي زما پر سر ولاړ دی او زه به هغه خلک بیا هیڅ چیرې و نه وینم چې بې کچه مینه ورسره لرم. خو نوموړي زیاته کړه، د خدای په فضل زه بیا د هلته نه راغلم، زه ژوندی او روغ رمټ یم. نوموړی هغه شیبې هم یاد کړې چې څنګه سږ کال د اپریل میاشت کې هغه په نیمه شپه د چودنو په غږ له خوبه راپورته شو او بیا طالبانو د ځمکې لاندې سورنګونو ته ننویستو. نوموړی ویل د شپې خواوشا دوه بجې د چودنو درنه غږونه تر غوږو شول، خو طالبانو ورته وویل چې دا د داعش سره مربوط یوې سیمه ییز ډلې برید کړی، خو هغه وایي اوس زه باور لرم چې هغه د امریکا ځانګړي ځواکونه وو چې زموږ د خوشي کولو لپاره یې عملیات کول. ټیموتی ویکس ویل کله چې دوی سورنګونو ته ننویستو نو پوهېدو چې دوی دوه یا دوه نیم ګزه د ځمکې د لاندې وو او په دغه مهال یو ناڅاپه دوی ته د مخامخ دروازې تر څنګ یوه درانه چاودنه وشوه. نوموړی وایي په دغه وخت پر موږ مامور ساتونکي بره وختل او په مشینګنو یې ګولۍ ورولې. زه باوري یم چې بیخي زموږ له دروازې بار امریکایي ځواکونه ولاړ وو خو موږ یې ونه لیدلو. هغه وویل فکر کوي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د هغوی د خلاصون لپاره شپږ ځله عملیات کړي وو او د هغوی ترخوا وررسېدلی وو، خو د دوی په موندنه نو بریالي شوي.
وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د عراق پارلیمان د اتوار یا یکشنبې په ورځ د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا منلې، خو تمه نه کیږي چې د حکومت پر ضد نږدې د دوو میاشتو راهیسې روانې مظاهرې به دې سره ختم شي. په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ زموږ همکار نصرالله وړاندې کوي.
د ایتواریا یک شنبه په ورځ د عراق پارلیمان د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا قبول کړه. په عراق کې له څو اونیو روان احتجاجونو او تاوتریخوالي وروسته وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د جمعې په ورځ پارلیمان ته خپل استعفا وړاندې کړې وه او د یک شنبه ایتوار په ورځ پارلیمان د ښاغلي استعفا قبول کړه. د قانون له مخې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به وزیر اعظم عادل عبدالمهدی او د هغه کابینه به خپل کار جاري ساتي. د عراق صدر برهام صالح به پارلیمان کې له اکثریت لرونکي ګوند نه د نوي وزیر اعظم د پاره د نوم وړاندې کول غوښتنه کوي. یاد دی وی چې د جمعې په ورځ د عراق د شیعاګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی د بیان وروسته وزیر اعظم پارلیمان ته د خپل استعفا وړاندې کولو بیان جاری کړی و. آیت الله علی سیستانی د جمعې په ورځ د وزیر اعظم د بدلولو غږ کړی و او د مظاهرچیانو د وجنې غندنه یې کړې وه. ښاغلي په پارلیمان غږ کړی و چې د حکومت په حمایت کولو د بیا نظر وکړي. آیت الله علی سیستانی مشوره ورکړې وه چې پارلیمان د وزیر اعظم بدل کړي چې ورسره په هیواد کې رواني خونړۍ پیښې ختم شي. ښاغلی سیستانی په پوز غږ کړی و چې په مظاهرچیانو دی د تشدد نه ډډه وکړي او مظاهرچانو ته اپیل کړی و چې هغوی دی هم د تشدد او ورانکاری نه ځان وساتي. د آیت الله علی سیستانی بیان ته په خپل غبرګون کې عراقي وزیر اعظم ویلی و چې د ستر شیعه عالم په غږ به هغه څومره زر کېدی شي پارلیمان ته خپل استعفا وړاندې کړي او د پارلیمان نه دا غوښتنه کوي چې د هغې استعفا دې قبول کړي. خود وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا ورکولو اعلان وروسته د خالی شنبه په ورځ بیا هم د عراق په مختلف سیمو کې احتجاجونه روان او د عراق په جنوب نصریه ښار کې پر درې پلونو یې تیرون ته ورچولی و. د اعلان په اورېدو سره مظاهرچیانو د عراق په تحریر چوک کې د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو احتجاج کوونکو ویلي وو چې هغوی به په تحریر چوک کې خپله درنه جاری ساتي. امریکې د جمعې په ورځ په عراق کې پر روان پر تشدد احتجاجونو باندې اندېښنه څرګنده کړې وه او د عراق په سیاسي مشرانو یې غږ کړی و چې مظاهرچیانو اندېښنې دی واوري، خو امریکا د عراق د وزیر اعظم د استعفا په بیان څه نه ویلي. بل طرف ته د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نصریه کې د تشدد سخت غندنه کړې. یاره دی وی چې د عراق د وزیر اعظم د استعفا اعلان په داسې وخت مخې ته راغلی و چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د عراق په تاریخ کې یوه بله خونړۍ ورځ ولیدل شوه چې په امنیتي ځواکونو دوه شپېته وګړي وجلي وو. په عراق کې د احتجاجونو لړۍ د جمعې په ورځ هم روانه وه چې پکې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې وګړي وژل شوي وو. په عراق کې د اکتوبر د میاشتې راهیسې پیل شوي مظاهرې په خونړۍ پیښو بدل شوي. احتجاج کوونکو په حکومت کرپشن کې د ککړتیا تورونه لګولي دي او په هیواد کې د ایران لاسوهنې د ختم ول غوښتنه یې هم کړې ده. او بلخوا د زیارت یا پنجشنبه په ورځ مظاهرچیانو د ایران قونسلګرۍ ته اور اچولی وو. مظاهرچیانو په حکومتي ودانو پولونو قبضه اچولی. امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو اوښکې بیونکي ګیسونو د استعمال سره نیغ په نیغ ډزې هم کړي. یاد دی وی چې تر اوسه پورې د عراق پر تشدد مظاهرو کې د 400 نه زیات وګړي مړه او پکې د 1400 نه زیات وګړي زخمیان شوي دي.